السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ ته 2019 کال د جولای د میاشتې 14 نیټه ده. ملیحا میرزا دیمو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. پاول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
ستړې مشې ړومبې د دې وخت مهم خبرونه. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معامله کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پرېښودو غږ کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي. په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلي دي. او د اروپایي ټولنې او د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پرون غونډه کړې ده چې د اتیویشتو هیوادونو په دغه اتحادیه کې د سیمې د شاملولو موقع ورزیاتې. د خبرونو تفصیل. په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معامله کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پرېښودو غږ کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله استعفا ورنه کړي. نن د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وزیر اعظم د کابینې یوې بیړنۍ غونډې ته د وینا په وخت ویلي د پاناما اسنادو په اړه د شریکې پلټنیزې ډلې راپور د هغه د کورنۍ او ذاتي کاروبار په اړه د مفروضو او تورونو نه بغیر نور څه نه دی. وزیر اعظم وویل چې پاکستان مسلم لیگ نون ته د استعفا غوښتونکو نه ډېرې رایې ترلاسه شوې دي او د اولس مرسته ورسره ده. نوموړي زیاته کړې ده د جمهوریت خلاف سازش کوونکو په وینا به هیڅکله هم واک پرې نږدي. پاکستان ویلي دي افغانستان باید طالبان د خبرو میز ته د راکش کولو لپاره هغې ته سیاسي مراعات ورکړي. نن په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا وویل پاکستان دا باور لري چې په افغانستان کې د روانې جګړې هوارې له سیاسي لارې کېدلی شي. نوموړي زیاته کړه پاکستان دا عقیده لري چې د افغانستان د جګړې هوارې له پوځي لارې نشي کېدی. باید تمرکز په دې خبره وي چې د افغانانو په مشرۍ د جګړې سیاسي هوارې راوویستل شي. موږ باور لرو چې د طالبانو لپاره سیاسي مراعات هغوی د خبرو میز ته راکش کولی شي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په افغان طالبانو غږ کړی و چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلي دي. پولیس چارواکیو مشالډو ته ویلي چې دا پیښه نن شاوخوا 12 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې ایس ایس پی مبارک شاه له خپلو محافظینو سره له کوره دفتر ته روان و چې په لاره کې ناستو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. په برید کې د مبارک شاه ډرایور هم جوبل شوی دی. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهری د پیښې غندنه کړې او پولیسو ته په دې لړ کې د سمدستي تحقیقاتو امر ورکړی دی. د پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. یاد دی چې درې ورځې مخکې هم د دې صوبې په چمن سیمه کې د قلعه عبدالله زلې د پولیسو مشر ساجد مومن په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و. د پاکستان د فوز مشر د پاکستان چین اقتصادي رهداري په موضوع پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا پرون په پینډه کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې په اړه یو سیمینار ته وویل پکار ده چې د اقتصادي کوریډور په ټولو اړخونو ښکاره بحث وشي. د ده په خبره باید ولسي ادارې او خلک له دې رهدارۍ ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې فوز به د دې پروژې حفاظت کوي، خو پکار ده چې نورې قامپرست ادارې هم پدې لړکی خپل کردار لووي. دا په داسې حال کې ده چې زیاتره سیاسي ګوندونه او پښتانه قامپرستان وایي چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په داسې نقشه جوړول کیږي چې زیاته ګټه به پنجاب ته رسي. مرکزی حکومت دغه تورونه نه مني. د قبایلي میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې ده. پرون په پېښور کې له مشال لیډو سره په خبرو کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي شاهده شاه وویل چې ځینې قبایلي میرمنې د رواج په نوم په زوره د ودونو او کورني تشدد په څیر له یو شمېر ستونزو سره مخ دي.
د رواج په امبریلا لاندې هغې سره مسلسل ظلم روان دی، د سلیوري په شکل کې، ډومیسټک وایلنس په شکل کې. او مسله دا ده چې هلته کې څوک حکومت نشي رسېدی ځکه چې هلته کې لاز نشته دی.
حکومتي چارواکیو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د جولای په 14 د قبایلو د حقونو لپاره کیدونکي لاریون کې به د قبایلي سیمې میرمنې دا مسلې راپورته کوي. د اروپای ټولنې مشرانو د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پرون غونډه وکړه چې دارنګ پر دې له یو بل سره د نظریو تبادله وکړي چې څرنګه سره همکاري ډېر او د 23 هیوادونو په اتحادیه کې د دې سیمې د شاملولو موقع ورزیاتې کړي. دا سرمشریزه د اټلی په بندري ښار ټریسټي کې وشوه او پکې د البانیا، بوسنیا، کوسوو، میسډونیا، مونټینګرو، سربیا او همدارس د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو جرمني، فرانسې، ایټالیا، برېټانیا، آسټریا، کرویشیا او سلووینیا ګډون وکړو. د غونډې کوربه هیواد اټلی په حتمی اعلامیه کې ویلي دي چې د لویدیز بالکان هیوادونو راتلونکي په اروپایي اتحادیه کې دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ پیرس ته رسیدلی دي. دواړه به نن په پیرس کې د سیل ځایونو ګوري او سبا به د باسټل د ورځې په دستورو کې برخه اخلي. تمه ده چې نوموړی نن د فرانس د ولسمشر ایمانوئل مکخوا سره د شام د جګړې په ګډون د ترهګرۍ ضد هلو ځلو باندې خبرې وکړي او وروسته به یوې شریکې خبري غونډې ته وینا کوي. پیو ریسرچ څیړنیز ادارې د یو راپور تر مخه یوازې 14% فرانسوي وګړي دا باور لري چې ولسمشر ټرمپ د نړۍ د چارو ښه کولو صلاحیت لري. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روبوټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي. دا خبره د سپین ماڼۍ ویان دی د جولای په 12 نیټه کړې. د افغانستان له هراته شپږو جنکو زده کوونکو د دې لپاره درخواست ورکړې وو چې په 14 جولای شروع کیدونکې یا د نړیوالې سیالۍ کې برخه واخلي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. د موسم او کرنسۍ حال د محمد عمران نه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپۍ اخیستل کیږي او 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.21 روپۍ او 1.22 روپۍ 40 پیسې. یو پاؤنڈ په 1.65 روپۍ 50 پیسې او 1.8 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 85 پیسې او یو کم 1.5 روپۍ. یو سعودي ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 1.5 پیسې. یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.58 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستان نه 302 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې د نری باران امکان دی او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 28 ډیګري سینټیګریډ وي. په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 31 او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 ډیګري سینټیګریډ او کم نه کم 30 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل او دا کرنسو به یو د موسم حال مولا محمد عمران نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري نن د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې هنګامي غونډه شوې ده. معلومات درکو، په کوټه کې د پولیسو په ګاډي حمله کې د ایس پی په ګډون 4 پولیس والا وژل شوی دي. په مومندو کې انتظامی چارواکو د افغان کډوالو د وستلو فیصله واپس اخیسته ده. افغان کډوال په دې فیصله خوشاله ښکاري.
منګ سره پټیکلی کوم بد وضعیت نه دا کړی. په یو سړی باندې کور ورانیږي، په یو سړی باندې وطن ورانیږي.
په دې ښه وخت هم سره تیر کړی کنه، ما دې څه دومره ښه وخت هم تیر کړی دی. والله کې خو روسره
پاونی زخ پرونه روخانه مستقبل کې به په سواد کې د جینکو تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ګلې خندانې خبرې واوري.
هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو. نو موږ بیا یو وړوکی شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه چې سی پی په نوم باندې
شننې او تبصرې هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. اوریدونکو څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د وفاقي کابینې هنګامي غونډه شوې ده. د غونډې تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال رفت انجم نه تاسو کو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه ده. ستړي مې شریفت
ډیر مننه.
سه معلومات لري تاسو په غونډه کې سو ویل شو نواز شریف سه څرګندونه وکړي؟
جی بالکل، دا غونډه چې کومه نن د جی آی ټی رپورټ نه پس دا هنګامي غونډه بلل شوې، په دې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خپل هدي نه د استعفا ورکولو نه انکار کړی دی. د جی آی ټی رپورټ سپریم کورټ ته وړاندې شو نو د اپوزیشن ګوندونو په وزیر اعظم د فشار اچولو چې هغه اوس په اخلاقي توګه د خپل هدي نه استعفا ورکړي او هغه نور د پاکستان وزیر اعظم په هدف کار نشی کولے دا غی پر لر کنن دا غونډو شو پدې کې وزیر اعظم صفا ټکو کې ویل چې هغه به د یو سازشی ډلې په خبرو باندې استفانه ورکړي او هغه دا مو ویل چې جی آی ٹی چې کوم رپورٹ ته هغه دغه د کورنۍ او ذاتی کاروبار په اړه صرف تورونه لګول شوی دی په دغه رپورٹ کې دې کې هیڅ سر اختیار نه دی ویل شوی دې کې دا هم خبره شو چې وزیر اعظم نواز شریف دا وایي چې په کم اوده باندې ناسه نو دا دی لپاره ولس ټاکلې ده نو که ولس غواړي چې دا ودی لري کې نو بیا بل دي کې خو د اپوزیشن غوندنو په وینا باندې کې دین وړاندې دی پرون هم او یو ورځ وړاندې هم د پاکستان پی ایم ایل ان یا پاکستان مسلم لیگ نو چې کوم واکمن غوندې دا غي غړو او وزرا دا ویلو چې دوی به د جی آی ٹی دا رپورٹ چې دا په سپریم کورٹ کې چیلنج کوي ځکه چې د جی آی ٹی کوم دا رپورٹ را مخه تشوي ته دې کې هیڅ رښتیا نشته پدې کې د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه کورنۍ صرف تورونه لګول شوې دي او د حقیقت سره دې ستړاو نشته ده نو دا نن غونډه وو په دغه غونډه کې دغه صورتحال لامه مخه ته شوې ده چې وزیر اعظم د خپل عہدې نه استعفا ورکول نه انکار کړی دی
رفت انجم ساسو ډېر ډېر مننه چې تاسو موږ له معلومات راکړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ
دا مشال ریډیو ده
تاسمشال ریډیو ته هوګیه پاکستان وای افغان حکومت د طالبانو ته سیاسي مراعات ورکړي دا خبره نن په اسلام آباد کې د پاکستان بارنو چارو وزارت ونیز خبري هونه په وخت د وزارت ویان نفیس ذکریا کړی دا په دې اړه ته پوسکو په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابعه اکرم خان ستړي مشه رابعه تاسو سم معلومات لري
مننه مليها نن د ونیز خبري هونه پر مهال د پاکستان د خارجه وزارت بیا نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا و چې سیاسي مراد افغان طالبان د مذاکراتو میسر او سي شي دوی چې د افغانستان د شخړې هواري په سیاسي حل لار کې دي د په وینا پاکستان باور لري چې د افغانستان د شخړې په اوزي حل نشته د افغانستان د شخړې هواري لپاره توجه د افغانستان په ملکیت او مشري کې په سیاسي هواري پکار ده دا هم او باور لري چې د توجه په سیاسي مراد ورکول پکار ده او دا کولی چې طالبان د خبرو اترو مې سراولي ملي هدا دین علاوه د وینا و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د امن امن یا سولې لپاره کم شوی جوړ جاړې د ویداغي هرکلی کړی دی او د ته هم اویل چې دا یو ماډل یا یو مثال چې د نور لپاره دا کېدای شي
ډیر ډیر مننه رابع اکرم خان چې تاسو راته نن چې د پاکستان بارنو چارو وزارت ونیز خبري هونډه شوې ده دا غي معلومات راکړل
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غواګی اوریدونکو تاسو چې څنګه نن په خبرونو کې واوریدل په کوټه کې د ناصرګند وسلوالو په حمله کې سلور پولیس والا وژل شو دي دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين د ټلیفون په لاين دی ستړي مشي ایوب ترين که د پخې پاړه راته معلومات راکې
مننه مليا دا پیش لکه څنګه چې تاسو مو ویل نن دا چې د غرمې په وخت په کوټه کې هغه مانامل څه و کله چې اس اس پی د کوټي اس اس پی او دغه ملګری د چکم ساتون کې هغه د خپل کور څخه روان وو او د قائدابات تانه تللې نو ناصرګندو کسانو چې هغه د پر موټر باندې ټکان وکړل چې لامل اس اس پی او دغه ملګری په دې پېښه کې او وژل شو او وروسته چې د کوټي د پولیسو مرسیال مشر ای جی پولیس دی او درز او چې ما هغه و دې پېښه د پېښو دای تر څخه غلې او الته روز په لټنه پیل کړی دا څنګه نه مخ چې ما د هغه سره خبره وکړه نو هغه ول چې دا یو ادفي وژنه او یا ټارګټ کیلینګ وو په کوم کې چې اس اس پی مبارک شاه بيځای چې هغه وجل سو دي د تر څنګ د نور عسكر د یا ملي ساتونکو چې هغه هم وجل سو دي او د پهنا چې د پیښو وروسته د سیمه کې د چاپیر چې د پرتن پیل کړی دا خو تر دم غړي پر څوک نه دی نو ولي البته د پوینا چې او د هغه د هڅه کې چې په دغه پیش کې تورن کسان زر تر زر ولسی بل خوا د بلوچستان اعلی وزیر هم پر دې پیش باندې سخته خواشنی څرګنده کړې ده او دا پیش د ترګری پیش ګڼل ده. د اعلی وزیر پوینا چې دوی به د ترګرو یا د وسلوالو کسانو مخته خپل مرام چې دی ټیټ نه کړي او دوی غواړي چې په صبح کې خپل امنیت چې دی هغه روان وساتي. د پولیسو او نورو امنیتي ادارو ته امر کړی دی چې هغه په دغه پیښه کې چې کوم تورن کسان دي وسلوال کسان دي هغه دي ونیسي. دلته خبره ده هم د یادونې وړ ده چې یوازې درې ورځې وړاندې په چمن کې ایس پی ساجد خان مومند په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی و او هغه هم کله چې هغه د کور څخه د دفتر په لور روان و نو پر هغه باندې ځانمرګي برید شوی و. دغه دوو پیښو وروسته په کوټه او د سیمې په نور برخو کې په خلکو کې یو ځل بیا د امنیت په باب ویره خبره شوې ده خو حکومت ولس ته تسلي ورکوي چې دوی به دغه د امنیت کومې ستونزې دي هغه به ژر بیرته ټینګې کړي.
ډېره مننه ایوب ترین. او که په اخره کې یو ځل بیا ووایه چې د پیښې ذمهواري کومې وسله والې ډلې قبوله کړې ده که څنګه؟
تر اوسه پورې د دې وروستۍ پیښې پرته د هغه یوې ډلې هم په غاړه نه ده اخیستې. البته د چمن کومه پیښه او په هغه کې تحریک طالبان پاکستان چې دغه پیښه په غاړه اخیستې وه او دوی هغه ټیم هم دا ویلي وو چې دغه ډول عملیات به دوی روان ساتي.
ډېره مننه ایوب ترین چې تاسو راسره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر ویلی د پانما اسنادو په اړه د روانو هلو ځلو هدف د درغلې مخه نیول نه بلکې ټاکل شوی وزیر اعظم له چوکۍ لرې کول دي. مولانا فضل الرحمن د خبره پرون په پیښور کې د خپل ګوند غړو ته د وینا پر مهال کړی ده. تفصیل له پیښوره غلام غوس را کوي.
په هیواد کې روان د پاناما اسنادو او جی آئی ټی په سر راپورته شوی کړکیچ په لړ کې مولانا فضل الرحمن وویل چې د دې کړکیچ مقصد د درغلو مخه نیول نه بلکې پلټون کې ډله یا جی آئی ټی واړی چې د پاناما اسنادو په بنیاد یوازې یو تن د واک نه لري کړی.
د عدالتونو د سپکاوي څخه توبه وباسم خو په احترام او ټیټ سر دا خبره کوم چې آیا دا ټول هرڅه د اداري فساد د ختمولو لپاره روان دي کنا دا هرڅه د میاں نواز شریف د راغورځولو لپاره روان دي؟ آیا دا د درغلو د ختمولو په لور ګامونه دي او که په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې رامنځته کول دي او د دې پشا د سی پیک منصوبه ناکامه کول دي؟
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې د خوپیه ایجنډو په لاره کې دوی وړاندې هم ناکامه شوي دي خو دوی غواړي چې ولس په دې خبرو پوه کړي.
کوم ایجنډا ہے تو هم طاقتور قوتونو کې ایجنډو کې سامنے تو پہلے بھی رکاوٹ نہیں بن پا سکے ہیں
وس کر دے پشای او ایجنڈا وی نو د مقتدر قوتونو د ایجنډو په مخه کې مونږ وړاندې هم پر رکاوټ جوړولو کې بریا نه د ترلاسه کړی او کچرتا دا هم یو ټاکلې شوی ایجنډا وی نو کې دی شي مونږ د دې پلار کې هم خند جوړ نه کړی شو خو کم نه کم مونږ په دې ولستا پوها خور کولی شو او د خپیه ایجنډو لړکی اکثرا سړی خواريږي
اور جب ایجنڈا ہوتا ہے تو آدمی کو خوار بھی کرتا ہے کبھی.
مولانا فضل الرحمن زیاده کړه چې په خوا به کله سیاسي خلک جیل ته واچول شو نو ورتبه سیاسي قیدیان ویل کېدل خو موجوده وخت کې د اداري فساد او درغلو په بنیاد سیاسي خلک په جیلونو کې اچول کیږي.
ایوب خان کے زمانے میں لوگ جیلوں میں جاتے تھے سیاسی لوگ جیلوں میں جاتے تھے تو سیاسی قیدی کہہ
رہا تھا. ایوب خان پا دور کے بچ سیاسی خلق جیلوں نے تتل نورتبے سیاسی اسیران ویل اور دا جنرل ضیاء الحق او بھٹو پا دور کے بورتہم سیاسی قیدیان ویل قیدل خوس دا نوے پیڑے دا پیل سرسم ترجیحات بدل شو او اوس کی او سیاستوال جیل تزی نو که بزرگونو سیاسی عاملونو لری خوس دا درغلو پا طور جیل تا لیک دولی کی گی.
سیاستدان جیل میں جائے گا ہزار اس کی وجوہات سیاسی ہوں لیکن اب کرپشن کے الزام میں جائے
دا دی وی چې د مولانا فضل الرحمن ګوند په مرکز کې د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره په حکومت کې یو ملګری ګوند دی او د پاناما اسنادو په لړ کې د حکومت ملګرتیا کوي، خو بیا په مخالف ډلو کې شامل تحریک انصاف، پیپلز ګوند او ځینې نور ګوندونه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تمامن د پولیټیکل انتظامیه وای پسیمه کې مشت قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال به نوباسي، خو هغه کډوال به وستل کیږي چې ورسره د کډوالۍ قانوني اسناد نشته. په دې فیصله د یکغون مشت افغان کډوالو خوشحالي څرګنده کړې ده. شانواز سرګزی معلومات لري.
د رواني میاشتې په څلورمه نیټه پولیټیکل انتظامیه په سیمه کې موجود لږو زیات سلو کورمو ته نوټس ورکړی چې ګنې دغه کډوال د سیمې نه تر د لسمې او یولسمې نیټې پورې ووځي او کوونه وتل نو بیا به په زور وباسي، خو دغه نیټې پوره کېدو وروسته پولیټیکل انتظامیه کډوالو ته په سیمه کې د پاتې کېدو اجازه ورکړي چې دوی پرې خوشاله دي. دغه اجازه ورته په کومه لیکنه کې نه ده ورکړې، خو ورته ویلي چې قانوني مش افغان کډوال د باید تر د یو ان ایچ سی آر لخوا ورکړل شوې نیټې پورې پراته وي. ډاکټر عبدل نصیر هم په اکاونټ کې میشته او خپل د ډاکټرۍ کلینیک لري. هغه وای چې کله هغوی ته وویل شو چې ګنې هغوی دې د سیمې نه ووځي نو د یکغون ولس هغه ته وویل چې باید هغه په خپل لاړ نه شي.
تر لسم تاریخ پورې دوه مونږ ته ویل چې تاسو کډی بار کړئ، د هغې نه وروسته بیا دغه خلکو کته پورته لاړل او یو بل سره یې وکتل، نو بیا د هغې نه وروسته مونږ سره پوټیکلی هم بد وضعیت نه ده کړی. مونږ ته چا بیا داسې نه دي ویلي چې تاسو ته مونږ نوټس درکړو لسم تاریخ او تاسو زر کوئ بار کوي. زه خو خپله په دې کې د ډاکټر په صفت کار کوم، ما ته راځي دلته ورځ کې لس پنځلس کسان راځي، دغه وړه واړه بچي او ماشومان او زنانه، حتی ما ته ویل چې ډاکټر صاحب ته مزه، په یو سړی باندې کور ورانیږي، په یو سړی باندې وطن ورانیږي، ته که موږ نه لاړ شو نو زموږ به دا مشکلات ډیر زیات خراب شي، تاسو مزه.
صفت شانو مې بل د کابل اوسیدونکي وای چې هغه وړاندې په کچګړی کې میشتو ډیر لس کال وړاندې کوون ته راغلي، خو د روان نه یا سشنبی پورزي یو ور بیا کابل ته د کډه کولو تابعیا کړي.
خوشاله بالکل، د دې خلکو نه خوشاله یو، خلکو نه خپه نه یو، بالکل خپه نه یو، نو حکومت هم نه یو خپه. موږ په دې موږ ته په جبري نظم زه خپل رضا روان یم، یعنی چا جبر نه کاټ لرم په لاس لرم کنه، خو دې موږ ته مشکل دی حکومت له خوانه بالکل نشته.
مړ ژوند دي ته خبر راځي
دي ته خو به دې کلیوال سره خو دې دا ټلیفون ته ما سره نیس په دې وخت هم سره تیر کړی کنه، ما درته چې دومره وخت هم تیر کړی دی والله کې خپل سره وکی.
جمیل ګل د یکون وسیدون کې دی او هغه وای چې په افغان کډوالو کې ډیر ښه دوستان لرل، اوس په کې ځینې واپس افغانستان ته ستانه شوي، ولې ځینې لا هم یکون کې میشته. د زیاتوي چې په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې دغه کډوالو سره کومه لانجه او یا خفګان نه دی راغلی.
زمونږ سره چې دوی وخت تیر شوی، زمونږ دوی سره کوم وخت تیر شوی دی، بالکل د رونو په شانتي. نو اوس لکه دا ځینې کسان چې لاړل یا ځي یا تللی دي، یقینا نه ته هم چې انتهایی ورپسې خپای، لکه سړی چې خپل ورور یا خپل عزیز پسې خپای، او حکومت نه دا مطالبه ده لکه څنګه چې نوټس ورکړو نو د دوی چې کوم هغه میاد دی د حکومت د طرفه، باید چې هغه پورې دوی ته وکتلی شي، دوی اونه زورولی شي، اونه چیړلی شي، ځکه چې دام زمونږ غرونه دي.
بل خو پر ټکل انتظامیه وای چې هغه افغان کډوال به د سیمې وباسي چې ورسره د یو ان ایچ سی آر یا نادر لخوا رجستریشن کارډ نشته او نه قانونه میشته. یاد دی وي چې په محمود کې د افغان کډوالو د سلو زیات کوړ میشته چې ځینې پکې په بره محمود او ځینې په کوزه محمود کې ژوند کوي، او په دغه کډوالو کې زیاتره خپل کاروبارونه لري. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، یکا غون.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د سینټ قائمه کمیټه د لوړ زده کړو کمیشن وفاقي حکومت ته ویلي دي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې ځینې زده کوونکي نشه یي توکي استعمالوي، نو باید چې په سمدستي توګه دې په دې بندیز ولګول شي. کمیشن له دې سره سره په نصاب کې هم د بدلون غوښتنه کړې ده. دا چې د تعلیم پوهان په دې اړه بیا څه نظر لري، له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سیراج ظهیر دا رپورټ جوړ کړی دی، راځي چې واورو.
اسلام آباد کې د شروع یا چرشنبی پورس د چیرمین سینیټر عثمان کاکړ په مشرۍ کې د کم ترقی یافته سیمو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. غونډه کې ویلې شو چې د پاکستان په تعلیمي ادارو او په خصوصي توګه په پوهنتونونو کې نن سبا د نشه یي توکو کارول ډیر عام شوي، او دغه رنګ له بهره هم د پوهنتونونو هاسټلو ته خلک راځي او نشه کوي. باید چې د دې عمل د بندیز لپاره حکومت په سمدستي توګه کار وکړي او چې د پوهنتونونو پکې هر څوک ککړ وي پر ضد کاروائی وکڑے شی نند زیارت پورس لمشال ریڈیو سر خبرو کی دیاد کمیٹی چیئرمین عثمان کاکڑ او ایل چی دوی دل لوڑ دکڑو کمیسون او دا حکومت چاروا کی دا غونڈ ترا غختی وو اور تی او ایل چی زر تر زر پا یونسٹو کی دا نشیس تو کو کارولو مخو ونی سی او پا نساب کی دی هم بدلون وکڑی
مر دا ورطو ویلیس دا دی تعلیم دا شکولو دا پارا دا وقت پی نورسٹیز کی دا منشیات و رجان بیخی دیر زیادی پا انجون الکان دوارو بیخی زیادی لپنزوز زیادی تراویا فیصد پوری نصب آدار پورتو نر آروان دی چی منشیات دا گرد ملک پا دغا کی آغا وجه دا دا سٹوڈنٹ یونین نستا سرابات نزمون دوی کمزوری کرن نو آغا برتم طلبات زمون یا اسٹوڈنٹ یونین سو هغه به پر دې شان باندې د اسٹوڈنٹ پر اخلاقیات باندې د هغه په تربیت باندې ډیر توجه ورکوله
مشال ریډیو چې په دې حق لپاره په خور کې د پخوانی باچهان په هینتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت نو پختل نو هغه وی چې د بندیز باوجود اکثر په تعلیمي ادارو کې نشیستو کې کارول کیږي او د دې مخنیوي به هل ممکن شي چې په نصاب کې بدلون وکړل شي او غیر نصابي هل زل ته هم پام لرنه ورکړي شي
چې نو سپي سړی داسې نشي ویلې چې لکه زما یونیورسٹی چې زمي سال سته مو وایس چانسلر وما بچاغن پونتون چلته په دغه سیزن نو خو دې باوجود هم په گیټ باندې تلاشی شو ټولو کې وارډن وی خپل پرووست شتا هغه مختلف وختونو باندې چاپی په لګي هغه لکان سره سیګریټ نه پرې دي خو دې باوجود د غلاري ګدرې لټي بیا دې نه علاوه زمونږ استادانو دا فرض دي زمونږ کتاب کې دا پکار دی چې مثال مونږ لکه استاد لګي او پنځه منټه دوه منټه درې منټه د خپل سبق نه علاوه دا نصیحت او وصیت کوي چې نه کړو ته هم لکانو ته هم ځینی پرورش هم دی استاد فرض دی سدې بس خطا نه وایي سدې بس سبق ته نه وایي صرف چې بے ضربا کنه دغه ابا او پلان کې یو
په غونډه کې د لوړو زده کړو کمیسون ته ویلې شو چې راتلونکي غونډه کې خپل ریپورت جمع کړي چې د دې د مخنیوي او د نصاب د بدلون لپاره یې سکرن لار جوړ کړي سیرت ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د سولې پر لور
یو نا سا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دی ولې زیاته دی
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې داغه مینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابو ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
کی د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
دا مشال ریډیو دا د اپټاباد په یو کلی کې یو اته کلن ماشوم په خر پورې د تړلو او رخکلو له وجې وژل شوی دی د وژل شوی ماشوم پلار شیر افضل مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی خر په غلطۍ سره د یو ګاونډي پټي ته ورګډ شوی پولیس وایي چې د ماشوم په وژنه تورن کس یې گرفتار کړی دی تفصیل د زلان یوسف زیناورو
د ایبټ آباد د لورا پولیس سټیشن د سیمې په کنګور مهرا کلی کې د وجلی شوی اتکلن مزمل پلار شیر افضل مشال ریډیو ته وویل چې د چهارشنبه یا شورو په ورځ ماسپخین یې خر د گاونډیانو پټی ته ورګډ شو د پټی سپینګیری مالک په دې خبره غوسه شو او خر یې په خپل پټی کې وتړلو زما دو زامن او یو وراره د خر د راوستلو لپاره ورغلل سپینګیری ورته وویل چې خر نه درکوم او ورمنډې کړې ورپسې دول ویو نه هغې وتښتېدل او زما وړو کې زوی راپرېوت سپینګیری ګاونډي د خر پړې زما د زوی په لاس پورې وتړلو او خر له یې گزارونه ورکړل خر په منډه شو او زما زوی یې په کچه سړک تر سمینځه ځان پسې راخکلو بیا یو کس خر را ټینګ کړو خو تر دغه دمه زما زوی ختم شوی وو د لورا تانی اسی چو هارون خان وای چې د نورو دوو ماشومانو په گواهی یې اف آی آر درج کړی دی او د ماشوم په وجنه تورن کس گرفتار دی
جو بندا تا جس نے گدی کے ساتھ باندھا ہے وہ مسکین ولدی عبد الجبار یہ 70 برس کا ہے
کم کس چې د ماشوم په خر پورې تړلې وو دا غ نوم مسکین او د پلار نوم یې عبد الجبار دی تورن کس او یا کلن دی قوم یې گجر دی او د کنگور مهرا کلیو سی دن کې دی
ملزم گرفتار ہے اسی وقت بارمو کا ہی
د تیرې نهې پر ورځ لاهور کې هم په یو ورته پیښه کې د پنجاب اسمبلې د یوې غړي لور د کور په دوو نوکرانو زور زیاتې وکړو د وسپنې په ډنډه د گزارونو له وجې د کور 14 کلن نوکر مړ او د هغه خور جوبل شوه زلان یوسفزی مشال ریډیو پېښور
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د ماسپخین درې نیمه بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیری نورو.
د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن ګوندونو د پاناما اسنادو په معامله کې په وزیر اعظم نواز شریف د واک پر خودو غږ کړی دی. وزیر اعظم ویلي دي د سازش کوونکو په غوښتنه به هیڅکله هم استعفا ورنکړي. پاکستان ویلي دي افغانستان باید طالبان د خبرو میز ته د راکش کولو لپاره هغوی له سیاسي مراعات ورکړي. دا خبره نن په اسلام آباد کې ونیز خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا کړې ده. په کوټه کې ناسرګند وسلوالو د پولیسو د یو ایس ایس پی په ګډون څلور پولیسان وژلې دي. دا پیښې ذمواري د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې ده. د پاکستان د فوج مشر د پاکستان چین اقتصادي رهداري په موضوع پر ډاګه د بحث کولو غږ کړی دی. د فوج مطبوعاتي څانګې تر مخه جنرل قمر جاوید باجوا د خبره پرون په پینډۍ کې یو سیمینار ته د وینا په وخت کړی. د قبایلي سیمې میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکو په فاټا کې د میرمنو له حقونو په سرغړونه اندېښنه ښودلې ده. په حکومتي چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپایي ټولنې مشرانو د غربي بالکان د شپږو هیوادونو مشرانو پر غونډه کړې ده چې دارنګ پر دې له یو بل سره د نظریو تبادله وکړي چې څنګه سره همکاري ډیره او د 23 هیوادونو په اتحادیه کې د دې سیمې د شاملولو موقع ورزیاتې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او لومړی میرمن میلانیا ټرمپ پیرس ته رسیدلی دي. سبا له به دوی د باسټل د ورځې په دستورو کې برخه اخلي. او امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې لپاره مداخله کړې چې په امریکا کې کیدونکې روبوټي سیالۍ کې افغان جنکو ته د برخه اخیستو اجازه ورکړل شي.
لنډ خبرونه تازه مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه کړې ده او مهم ټکي ترې راوون کړی دي.
جنگ رسپانو په خپل اداري کلی کې چې جون میاشتې په شروع کې شپږ خلیجي ملکونو په قطر د وسلوالو ډلو په مرستو کولو تور لګولی وو او ورسره یې تعلقات ختم کړي وو، خو قطر دا تورونه رد کړي وو. د دې تورونو په نتیجه کې په سیمه کې شخړې او سیاسي بې ثباتي پیدا شوه چې کومه د اسلامي ملکونو د اتفاق لپاره یو خطر ده. اداري وایي چې د ټول صورتحال په شامنظر کې د امریکي خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن د قطر او نو عرب ملکونو په دوره دی چې د عرب ریاستونو ترمنځ جاري سیاسي او سفارتي بحران ختم کړي. اداري په وینا چې د قطر په دوره کې د قطر لخوا د ترهګرۍ مخنیوي هلې ځلې نورو تیزولو لپاره یو معاهده لاسلیک کړی شوه. دا معاهده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې خپل اهلیت ثابتولو او د خلیجي ملکونو لخوا د ترهګرۍ لپاره د فنډنګ مسلو متعلق ده. اداري زیاتوي چې د قطر وزیر خارجه ویلي دي چې د دې معاهدې د روان خلیجي سفارتي او سیاسي بحران سره هیڅ تعلق نشته. اداري لیکي چې دواړو ملکونو ترمنځ د ترهګرۍ ختمولو لپاره کېدونکې لوزنامه د خوشحالۍ وړ ده. دا په راتلونکو وختونو کې د نړۍ د امن لپاره یو زیری ثابتېدای شي. اداري وایي چې متحده عرب امارات، پاکستان او د نورو اسلامي ملکونو هیله او کوشش دی چې د قطر او خلیجي ملکونو ترمنځ شخړې ختمې کړي. ټول اسلامي هیوادونو ته به په ګډه سره خپل منځي اختلافات ختمول پکار وي او یو ځای کېدل پکار دي چې دا شان د اسلام مخالفه قوتونه په خپل مقصد کې کامیاب نشي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په ملک کې د پشکال بارانونو شروع کېدو سره سم نقصان هم شروع شوی او تر دې دمه په مختلفو پیښو کې شپږ کسان مړه شوي او یو شمېر زخمیان شوي دي. د تیز بارانونو له وجې ډېرو ځایونو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم راپریوتی دي. اداري وایي چې د موسمیاتو د محکمې په وینا د پشکال بارانونه به نور هم کیږي. د خیبر پختونخوا مانسهره ناران سړک هم د کمر راپریوتو له وجې د ګاډو تګ راتګ لپاره بند کړی شوی دی. د قدرتي آفتونو انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای تر مخه هریپور سیمه کې یو ګاډی د باران د اوبو له وجې دریاب کې پریوتی دی. اداري په وینا چې په خیبر پختونخوا کې د پشکال بارانونو نه وړاندې د هر قسمه صورتحال مخنیوي لپاره منصوبه بندي کیږي، خو په ماضي کې د دې منصوبه بندي باوجود مثالی امداد هلې ځلې نه دي شوي. اداري زیاتوي چې پېښور او نورو لوی ښارونو کې د اوبو لارې خلاصول د بجلی لوډ شیډنګ او تعمیراتي کارونو له وجې ولس د مشکل سره مخ وي. د پېښور په شمول نورو ښارونو کې د اوبو نکاسي نظام خراب دی. ځای په ځای د پلاسټیک لفافو او نور ګند اوبو مخه بند کړي وي. ادارې خبرې کوي چې خبر داوي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مرستې کوونکي او د ایمرجنسي ادارو ځمواري چارواکو ته د ګډې منصوبې جوړولو امر وکړي او په وخت ورته پیسې مختص کړي. او دا خبره د یقیني کړي چې ټول ادارې د ولس مدد او مرستو لپاره خپل هلې ځلې ځمواري سره ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فائنانشل ٹائمز لیکي د پاکستان په وزیر اعظم د درغلو د رپورټونو وروسته د استعفا ورکولو لپاره فشار زیات شوی دی. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي امریکا او نړیوال غواړي د افغانستان په اړه ستراتیژیک خپلو تیروتنو ته بیا کتنه وکړي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو. فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان وزیر اعظم دا وخت درغلیو د تورونو سره مخ دی په هغه تور دی چې خپل جایداد د دغه هیواد د ټیکس ادارو نه پټ ساتلی دی او په بهر ملکونو کې شتمنۍ دي. د پاناما لیکس په نوم د دغه پلټنو وروستو که څه هم دغه کیس د پاکستان سپریم کورټ کې روان دی، خو په هیواد کې د ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د میانوا شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه شوې ده. په ټولنیزو رسنیو هم خلک د وزیر اعظم نه د مستعفي کېدو غوښتنه کوي، خو د هغه ګوند مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي دوی د پلټنو د ګډې کمیټې جی آی ټی د راپور نه مطمئنه نه دي او دا چې وزیر اعظم به استعفا ورنکړي، بلکې دوی به د جی آی ټی د راپور خلاف په عدالت کې اعتراض جمع کوي. دغه راپور چې د تیر ګل پورس په سپریم کورټ کې جمع کړل شو لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د پاکستان د ډان ورځپاڼې تر مخه چې پکې د نواز شریف د هغه د کورنۍ او د مالی وزیر اسحاق ډار د شتمنیو ذکر شوی دی. دغه راپور وایي چې وزیر اعظم قصدن خپلې شتمنۍ د پاکستانی چارواکو نه پټې ساتلې دي چې دا شان څوک ترې پوښتنې ونه کړي چې څنګه یې دغه دولت وګټو. راپور دا هم وایي نواز شریف د 1992 نه تر 1993 پورې چې کله هغه وزیر اعظم وو شتمنۍ یې د 8.33 میلیون روپو نه څه باندې 8.5 میلیون روپو ته رسیدلې دي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي په افغانستان کې د 1400 کالو راهیسې نړیوال عسکر د وسلوالو ډلو خلاف په جګړه بوختي او اوس چې کله امریکا د افغانستان په اړه خپلې ستراتیژۍ ته بیا کتنه کوي، نو دې خبرې ته خاص پام کوي چې دغه هیواد یو ځل بیا د وسلوالو ډلو لپاره یو محفوظ ځای جوړ نشي. په دغه هیواد کې وسلوالو یو ځل بیا په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او امریکا غواړي چې زیات پام د وسلوالو ډلو د ختمولو اړخ ته وکړي، او ځکه هم په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو په شمیره کې زیاتوالی راولي. امریکا دا هم غواړي چې افغان امنیتي عسکرو ته روزنه ورکړي چې دا شان دوی د دغه جګړې مشري وکړي او د خپل هیواد امنیت پر ځای او خوندي وساتي. په دغه هیواد کې د 3 نه تر 5 زرو پورې د امریکایي عسکرو د زیاتېدو سره به د هیواد امنیتي مسلو ته خاص پام وکړل شي. مجله لیکي باید په هغو ټولو غلطیو او مسلو هم خبرې وشي چې په دغه هیواد کې امنیت او د افغان ولس عادي ژوند ته خطر پېښ کړی دی. لا فرخند اسد نمو نړیواله مطبوعاتي کتنه واوریدله. د امریکا د ولسی جرګې مشر ویلي دی واړی د روس پر ضد د نوو او لا ډیرو سختو بندیزونو قانوني طرحه زر تر زره منظور شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اداره د دغه کار مخالفه ده. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورټ له هارون باچا اورو.
سپینه ماڼۍ د هغې یوې قانوني طرحې مخالفت کوي کومه چې تیره میاشت د امریکا سینټ په اکثریتي رایو سره منظور کړه. سپینه ماڼۍ وایي دغه بل د ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادارې لخوا د روسیې پر ضد د بندیزونو معاملې جاج اخیستلو په دغه لړ کې د پریکړې کولو صلاحیت راکموي. د امریکا د ولسی جرګې مشر پال راین د جولای پر 12 وویل دی د روسیې پر ضد د سختو بندیزونو غوښتونکی دی او غواړي په دغه برخه کې ژر کاروایی وکړي. که څه هم ولسمشر ټرمپ له روسیې سره د امریکا د اړیکو ښه کېدو ته هیله مندي ښودلې، د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو غړي د مسکو پر ضد د سختو بندیزونو ملاتړي دي. خو په ولسی جرګه کې ځینو ډیموکراټانو بیا اندېښنه ښودلې چې د جرګې مشر راین او د هغه ریپبلیکن ملګري د ولسمشر ټرمپ خوشحالولو لپاره غواړي د روسیې ضد بندیزونو بل منظورولو چارې ځنډنۍ کړي. د ډیموکراټیک ګوند یو مخکښ او د سینټ د بهرنۍ اړیکو غړي سینیټر بین کارډن ویلي د ولسمشر ټرمپ د زوی له یوې روسي وکیل سره د لیدنې خبرونو د روسیې پر ضد د بندیزونو خبره لا هم جدي کړې ده. پال راین بیا ویلي د ځینو کاري اصولي مسایلو له وجې دوی نه توانېږي چې له ولسي جرګې څخه د روسیې ضد بندیزونو بل منظور کړي. نوموړي زیاته کړې ځینې امریکایي شرکتونه د انرژۍ په سکتور کې پر روسیې د بندیزونو لګولو مخالف دي او وایي چې په ترڅ کې به امریکایي کاروبارونو ته زیان ورسي.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکو.
ای اف پی خبری اژانس د چین په ژینګیانګ سیمه کې د اویغور مسلمانانو د ستونزو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د چین حکومت په هغه سیمه کې د مسلمانانو ځپلو لپاره ګامونه پورته کړي دي. د مقاله نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
ایف پی خبر ایجنسی لیکي چې په چین کې یو غور مسلمانان سخت سارن لاندې ژوند کوي. په ژینګیانګ سیمه کې په یو غور مسلمانانو سخت بندیزونه لګول شوې دي. د هغه سیمه مسلمانان ګیره نشي ساتلی او نه هم په ولسی ځایونو کې لمونځ کولی شي. خبر ایجنسی لیکي په دې وروستو کلونو کې د قاشغر په جمعات کې به ډیر زیات خلک لمانځه لپاره راتلل او د روزي وروستو به یې د اختر لمونځ کولو، خو اوس داسې نه کیږي. خبر ایجنسی د مقامی اوسیدونکو په حواله لیکلي چې سږ کال د اختر لمونځ لپاره لږ خلک جمعات ته ورغلي ول. مقامی چارواکو په دې اړه خبرو کولو نه ډډه کړي. یو مقامی سوداګر خبري ایجنسی ته ویلي چې حکومتي چارواکو په کاشغر کې خلک د اختر د لمانځنه ودرول لپاره په ځینو ځایونو کې پوسټي جوړ کړي وي. یو بل کس ایجنسی ته ویلي چې د غسیمه د مذهب لپاره غوړه ځای نه دی. خبري ایجنسی کې بیجینګ وای په هغه سیمه کې په ګڼ شمیر کې پولیسو پر ځای کولو مقصد اسلامي سغدریزي مخنیول او د بلتون غوښتونکو مبارزه کنټرول کول دي. خو شنن کې وای ژینګیانګ یو پرانستي زندان په شان سیمه ده. خبري ایجنسی د یو سړنکار جیمز لیبولد په حواله لیکلي چین په بیساري توګه پولیس ریاست جوړول غواړي. په ژینګیانګ سیمه کې په 2009 کال کې له هغې وروستو سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شول چې کله په اورومچی کې په بلوو کې تر 200 نه زیات کسان وژل شول. خبري ایجنسی کې د چین ولسمشر په مارچ میاشت کې امنیتي ادارو ته د سټیلو یا وسپنې دیوال جوړولو امر ورکړی وو. خبري ایجنسی کې تیر کال بیجینګ په لسګونو زره امنیتي ځواکونه هغه سیمه ته لیږلي وو. په دې کې پولیسو شمیر هم زیات دی چې مقصد یې سغدریزي ختمول دي. خبري ایجنسی په مقاله کې د هغه سیمه د اوسیدونکو ستونزو په اړه تفصیل هم خپور کړی دی. یو مقامی کس خبر ایجنسی ته ویلي حکومت ګمان کوي چې اسلامي ټکي د بیلتون په معنا دی. بیا ځین نور وای په سیمه کې ډیر لږ شمیر کې سغدریزه مسلمانان دي، خو حکومت په خو او بدو کې توپیر نشي کولی.
دا وګل ایاس د سوات ملال یوسف زئی د عراق کوردستان سیمه ته د سفر پر مهال د تعلیم په اهمیت خبرې کړې دي. ملال د هغه کیمپ دوره وکړه چېرته چې د عراق موصل خار به کور شوی کسانو سیږي. هغه ویل د نړۍ هر ماشوم د تعلیم حاصلولو حق لري، نو باید کډوال ماشوم او پتی رجینه کې هم دغه حق لري. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په دې اړه تفصیل خپور کړی دی چې مهم ټکی تاسو په دې رپورت کې واورئ. د نوبل نړیواله جایزه ګټونکې د سوات ملاله یوسفزئی د نهې په ورځ په نړیوالو مشرانو غږ کړی چې د شخړه ځپلو هیوادونو ماشومانو په تعلیم پیسې ولګوي. د عراق کوردستان سیمې ته د لومړي سفر پر مهال ملاله دا خبرې کړې دي. د عراقي او کډوالو لپاره جوړ حسن شام یو 3 نومې کیمپ ته د دورې په وخت ملاله د تعلیم پر اهمیت خبرې وکړې. هغې وویل چې تعلیم یو بنیادی حق دی او په خاصه توګه د هغو هیوادونو لپاره چې جګړه ځپلی دي. هغې وویل د نړۍ مشران هر ماشوم ته تعلیم ورکوي، نو باید کډوال ماشوم هم دغه حق ولري. ملالې د خپلې کډوالۍ تجربه په یادولو سره وویل چې د بې کوره شوو کورنیو جینکو لپاره آواز پورته کول ډیر مهم دي، ځکه چې په دې پوهیږي چې د کور نه لرلو له امله تعلیم حاصلول څومره ګران وي. د سوات ملالې یوسفزئی ته په 2014 کال کې د نوبل سولې جایزه د تعلیم لپاره د کمپین کولو په سر ورکړل شوه. هغه مخکې طالبانو وشتلې وه، ځکه چې په خپل سیمه کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوله. په حسن شام یو 3 کیمپ کې خواوشه 2600 عراقي کډوال اوسیږي. د هغه کډوال دي چې په موصل خار کې د عملیاتو له امله بې کوره شو. له اسلامي دولت وسلوالو نه د موصل خار واپس نیولو لپاره د عملیاتو له وجې له هغه غلطنه تر نهو لکو زیاتو کسانو کډې وکړې. په هغوی کې ځینې واپس کورونو ته تللي دي او ځینې د ملګرو ملتونو کډوالو کیمپونو کې میشتي. ملالې یوسفزئی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ته وویل چې د شخړو پر مهال د ځوانانو په تعلیم چې کوم اثرات پرېوځي تر ټولو لوی تاوان دی. هغې وویل له تعلیم سره د ماشومانو نن او سبا خوندي کېدی شي. ملالې یوسفزئی د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د هڅو ستاینه وکړه چې د بې کوره شوو عراقي کډوالو مرسته کوي. د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ. اوس وخت شوه د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. په نننی پروګرام کې به تاسو په سواد کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوونکې ګلې خندانې خبرې واورئ. دا خبرونه ساس لپاره منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه سلامونه او نیکې پیرزوونه قبول کړي. د پښتنو په ټولنه کې کوي خواته یو شمیر مشکلات او ستونزې شتون لري، نو مدني فعالان یې هم د خپل کردار نه غافل نه وي او د دغو مشکلاتو د حل لارې لټوي. سیلون کی وای د پښتنو زیاتره مسلې د تعلیم د نشټوالي له وجې رامنځته کیږي او په دې کې تر ټولو مهمه مسله د جینکو د تعلیم ده. د لړکې په سواد کې وی غیر سرکاري ادارې د جینکو د تعلیم لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. د دغه ادارې یو مشر ګلی خاندان راته اول د خپل تعلیمي پس منظر په اړه وویل. په دې پښتنه چې د سواد په وروسته پاتې سیمو کې د خزو د ژوند سه حال دی نوموړی وای.
بلته کې د خزو د ژوند د حال لې چې خزې زیاتره په کورونو کې ناشتي او هغه ته تعلیم سہولتونه نشته، د صحت ورته نشته، مخکې سره روزګار غوړي شي کولای شي ځان سره روزګار سې زده کړي، هغه پاره کې بیا مخکې لاړ شي، نو دا سہولتونه هغه ته بالکل نشته. د خزو په تیر دوران کې د خزو د حالات او چې کومه وخت به د کور نه وتان او هغه به په کورو والا هغه حالت دې خراب وو، خزې به د کورونو نه وتې نه شوي، د خزو په تعلیم پابندي ولګي، دا د خزو سکولونه چې هغه ترګیب شو، ټولې مسلې د خزو وې زیاتې.
د خزو د خیر ښېګړې کار د شروع کولو په حق لا ګلی خاندانی وویل.
په اصل کې یو خزوه لږې درې لونه وی، یو زوی وو د غېږې دو میاشتې زوی په غېږې پاتې شوی وو، او خاوند یې اچانک مړ شو. هغه ما پسې ډېره تله راتله او ډېره ژړا به یې کوله، او داسې نورې به هم ډېرې کونډې چې مانانې راتلې، نو د هغې په وجې باندې زه ورېږي ما یو دستکاري سینټر کوله وکړو، او هغه سینټر کې ما دې ښځو ته ټرېننګ ورکوو چې کوم به مالداره خلک راټول، هغوی به مې په هغه وخت کې 100 روپۍ پیس اخېستو، او دغې کونډو اعتمانان نه به ما پیس نه اخېستو، دوی ته به ما بالکل فری کار کوو. دا ما دا هغې وخت نه شروع کړي وه، خو چې بیا حالت خراب شو، حالت کې زما کور استتاله شو، نو په دغې وجې باندې بیا 100 ورځې زما کار بند شوی وو.
تعلیم رڼا ده چې لمخې ډېر مشکلات په خپل ختم شي. ګلی خاندان وايي د خزو د خیر ښېګړې په کار کې ورته کور او بهر دواړه ځایا مسلې وي.
کوم کار چې ما شروع کړی و زموږ په شریکه کې و، زما خواخې جوړ او دا کار مونږ په یو کور کې و، زه به سارې سکول ته تلم، ماسپښینې به زما کار و، کور نمبر به مې و، نو په هغې کې یو مسله دا ایشو زموږ په کور کې راغلې وي چې لکه ودې پسې ښځې را ځي او دا ورته چل ښې او دا مسلې را جد شوي، نو له هغې نه بعد زه ولګېدم ما خپل نمبر د شپې به مې ګولې پاخه کړو، سار به مې وړه به هغې ګل نوکر ته به مې پرېښو، ما به د هوټل کې به روټۍ پخې کړې، او زه به کار کول ته لاړم، ماسپښین به راغلم، خپل لوښي دا به مې وکړو، او په دوه بجې به زه خپل سینټر ته ځان مې یو ځای واغستو په کرایه باندې یو کور، نو زه به بیا هغې سینټر ته تلم او هغو دپاره به ما کار کول. نو په هغې وخت کې زما سره ډېرې زیاتې خویندې په کښې داخلې شوې وې، خو په هغې کښې زیات اکثریت چې و د اعتمادانو او د کونډو وه.
د کار او هنر زده کولو سره د سیمې ښځو ته څه ډول ګټه رسېدلی شي نوموړی وایي.
هغه خلکو ته د هنر ضرورت و، هغې ته د ګټې وټې ضرورت و، یو ښځه کونډه شي او هغه له چا کور کې کار کوي، نو یا ورته 200 روپۍ میاشت ورکوي یا درې، په هغې نه وړه کېږي چې نه کېږي، او اکثر چې کور ته ځي نو بیا ورته سړی روټۍ ورکوي، نو په دغې وجې چې ما هغې ښځو ته دا کار وکړو او هغو هغه جامې زده کړې، نو له هغې نه هغو دومره شوي چې 300-400 روپۍ ورځ به یې ګټلی شو، په هغې ورځو کښې خو 100-200 روپۍ ګنډلی کېدو، اوس نن سبا خو ډېر ګران دي، نو چې 300 ټان به هغو جوړ کړو نو هغو به د ورځې 300 روپۍ ګټلې. هغه خویندې زما ډېرې کامیابې شوې، نو په هغې وجې باندې بیا زما نور هم شوق پیدا شو، نو مونږ بیا یو وړوکي شان اداره د ګورمنټ سره رجسټر کړه سي سي بي په نوم باندې، د زنانو سي سي بي رجسټر کړه د زنانو ټولنو په نوم باندې، نو بیا په هغې باندې به کار کوو، او هغې لپاره به مونږ مختلف فنډینګ کوو، او خلکو ته به مې څه راټولول، په دې طریقه مخکې تللي یو.
ګلی خاندان وایي په داسې حال کې چې په سواد کې بدامني شروع شوه، خپل کور کې ورته خلکو ته هنر ورکول ګران وو، خو د ادارې په شکل کې خپلې هلې ځلې جاري ساتل لا نور ګران شو.
په بدامني کې خو زمونږ د خلکو ډېر زیات بد حال وو، ما ته به خلکو مسلمانه شه کلمه ووایه او خوځو ته نر مور کوا ختی ته کور دی دغه په کور کې ناشتي ډیر زیات مسلې ما ته راغلي زم ما سنټر هم بند شو اسکول کې چو نو کله چې طالبان او په اسکول ته مونږ سيزو نه کې کوم سره وته مې چې مخکې به ما و سيزي اوس ته اسکول سيزي نو بیا لاغه نه بعد هم په کور ماته دی ولې کې دی لاغه نه مونږ په وران کې لاړو مردان ته په بیت کې نه لاړ کې شنو بیا واپس راغلو چبیس جولائی 2009 کے دیتا منگوری نا دخپل کلی پوری تقریبا 35-36 کلومیٹر لار ما پیادلو والا و دخپل کلی تراغ و ما چی تنگ اخپل اسکول ولی دو نازمانو جن لطول نغتا خوشحالی واسی لگه و کمرش و دیمی چی و او نور روگ و دکا زمان دیسی تمام نوازی زمان اسکول یا زمان پکری که بسو روخی یا بسو روخ پاتی شوی یا بسو گندی پاتی شوی
د زیاتره قبایلی سیمو خلک چې لا هم د بدمنۍ سره مخ دي د دې سیمې خزو لپاره نوموړی دا پیغام لري
نزه خو په اول د خپل خویندو ته دا پیغام ورکم چې اول خدوره دا په کار دي چې خپل بچو ته دا تربیت ورکي کو په اسکولونو کې کوم استادان دي په خور کې کوم میان دي چې خپل بچو ته دا پیغام ورکي چې یو کس وجل چې دي نو ټول انسانیت وجل دي نو دوی دا پیغام هغه ته ورکي چې موږ مذهب موږ ته دانه دي خو ولي موږ ته دا خو ولي چې تاسو معاف کړئ خلک دا نه چې تاسو انتقام واخلئ چې کله زموږ په معاشره کې دا تبدیلی یو مور راولي خور راولي او یو ترور راولي نو له هغې سره به زموږ ټول هر څه بدل شي خو چې هغه به هغې وجه کېږي چې کله زموږ دا خویندې په خپلو خپو ودرېږي په خپل روزګار شي او دو روزګاري نه ناستې ځان خپلې پیسې ته پیکرې خپلې ګټې ته پیکرې او مخکې د خپلو بچو په تعلیم کې سوچ کوي نو هغه به بیا زموږ ډېر ښه مین وجه له هغې دا ده چې زموږ ډېر ښه کو ته ایجوکیشن کمې ده دو ته چې دي هیڅ قسمه هنر له دوی سره نشته غربت سیوا ده نو ظاهره ده چې یو سړي سره د یو ټیم ډوډۍ نه نه بغلا هم کوي هغه هر څه کوي لته جوړ نه کوي
ګولی خاندانه د سواد د مټي تحصیل سره تعلق ساتي د تعلیم د پرمختګ او د خزو د خیر خیګړې لپاره حل ځلې کوي وای پښتنو مېرمنو ته پکار دي چې د خپل کورنۍ او قام د روخانه سباون لپاره خپل ځموري په پام کې ونیسي په دې موضوع درته روخانه مستقبل کې نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمه نه پس مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو د دې هفته روخانه مستقبل خبرونه کې باورې چې د پښتنو مېرمنې د خپل کام او وطن د پرمختګ لپاره راپورته شي او غواړي چې د تعلیم پرانا خپل سیمه روخانه کړي د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ
ولی خاندانه د سواد سیمې یو زړوره مېرمنه ده او په ډیرو سختو حالاتو کې هم د خزو د تعلیم او هنري زده کړو سلسله جاری ساتلې د هر ستا په کتو سره امریکایي مرستندویه ادارې د خزو د خیر خیګړې کار د وړاندې بیولو لپاره د ګولی خاندانې د ادارې سره همکاري شروع کړې د دې ادارې چې ویمن ویلفیئر ډیولپمنټ ارګنایزیشن نومېږي پروجیکټ مینیجر سجاد علی شاه سواد سیمه کې د خپل کار په اړه وایي
دې روایت کې د غړي سختې کنزرویټیو ریجکټ ته دخل دي خو موږ چې کله ټین سنټر دلته استابلیش کړی دی نو موږ د دې روایت مخې ته کې فوټلې غوښتي د کې سره موږ چې کوم دی استابلیش کړی دی نو دې تر په کډ راته کې نه کوم دې لپاره چې دې لري نه موږ په خپل لوکل ایریا کې ولا جوړ کړی دی چې دې ته په کډ راته کې مسله نه وي دې له کسي په کومه رمو سره نه زو یا مثال کې یره احساس کی چې ما سره ته کې ټول له ماستر ټین شي کومې ځان نه دي او په کایدا په پرده سیستم جوړ کړی دی لپاره او کوئی دې سره چې کوم نه دی دې په وجه الحمدلله دې ته څه سمته نشته دی
نو موري د خپل ادارې د کارکړدګۍ په حق له وویل
الحمدلله کار زموږ ډېر زبردست روان دی چې کوم زما ټارګټ وو 63 زما د سیستم د حاصل او دغه ما الحمدلله وصول کړو د سوشل ارګنایزر په هغه سره مدد سره ځکه چې دلته زرانه او سره خبرې نشو کولای خپل ناري نه مې دې په وجه دې لپاره ما کوم د سوشل ارګنایزر یو فیمل هایر کړی دی کولیفای چې وي تاسو لاړ شي او چې کوم په کور کور باندې چې کوم د وګړو چې کوم مستحق خلک دي هغه تاسو چې کوم د ماته راوړې هغه لپاره ما سپیشل فون ډیولپ کړو هغه بیس باندې دې ماته ټټه کولیکټ کړه او هغه کې بیا خپل ما ان ال اس چې کوم کو نه کې ما کوم مستحق لکه مثال کې اعتماد کوم چې وي نو ما ټول دا چې کوم زما په پروپوزل کې کوم کرایټیریا و یو اس ای ڈی او دی ایس ای پی مغی په سم دې چې څنګه کې خو دې مطابق کړم فون ډیولپ کو او تا ټول خلک کوم دي چې کوم ما مستحق خلکو سره به پکې سره
سجاد ریشاوای دوی سره د لړکې د ځای مرستندوی ادارې په ذریعہ د امریکایي ادارې یو ایس ای آی ډی د وړو قرضو لپاره د سفیر د فند لاندې پروګرام یعنی سمال ګرانټ امبیسډر فند پروګرام مالی مرسته کوي. د خزو د پرمختګ او خیر خیګړې په دې اداره کې یو خزینه کارکونکې حفصه بیبی نه مپختلې د خپل کار په لړکې دوی سره مشکلات لري.
دلته مشکلات ډېر دي. اکثر ښځې د کور کې نارینه چې کمرونه یې داران سي نو خاوندان اول اجازت نه ورکوي. نو زه په خپله دې لپاره ګرځم کور په کور او ښځو ته او د هغو نارینه ته دا خبره کوم چې دوی اجازت ورکړي دا ایسته کې ستاسو فایده ده په دې کې. مثلا کمیونیټۍ ښځې مونږ ستې زمونږ سره یو ځای امن ټول یو ځای ګرځو خپل خطر ته ممکن کوشش کوو چې دا کسان راضي شي دې کار ته.
حفصه بیبی سواد کې د خزو د خیر خیګړې او پرمختګ د ادارې کارکونکې ده. هلته مسرت احمد زیب چې د قومي اسمبلی غړی ده او سواد کې په لوی پیمانه د خزو د خیر خیګړې لپاره هلې ځلې کوي وایي د ګلی خندانې په شمول هغه ټولو مېرمنو ته سلام دی چې د ځان او خپل خاندان نه علاوه د کور کلی او سیمې د خلکو د خیر خیګړې لپاره کار کوي. نوموړی زیاتوي
زما په نسبانی زویر سره عقل والنیما کو زما په نسبانی یتیم په سر لاس کېدما د دې میاندولا د روزي ذریعہ پیدا کا چې دا مور چې خپل د ماشوم تربیت خپل وکي سکول ته ولېږي په ګډه مور کې هیڅوک د شهادت نه پیدا کیږي یو کس د شهادت نه حالات کې پیدا نه دي د شهادت خو حالات کې نو حالات خو زما استاد د بل او د بل د لاس دی چې دچا لګم برکت او ډوډۍ او د کسل مړول شي خو راپور ته شي کنه ظالمانو را مخ کې شي کنه دا ملک خو زمنګ دی دا خو پردی ملک نه دی اته کما پوری بخواس کو دا کما پوری به امدادونه غواړو خو په خپل هدا پوری چې سونه دی وسوسه ای کیږي را مخ کې شي.
مسرت احمد زیبوای د هر هغه وګړي چې سړول وسلري د ځی مواردا چې د ټولنې د خیر خیګړې لپاره کار وکړي او هغه لپاره ضروری نه ده چې یوازې خیرات ورکړي شي بلکې په کار دي چې مستحق خلکو لپاره سکار روزګار روان کړي چې په خپل خپل ودرېږي او بیا خیرات ته حاجت نه لري. نو موړې په سواد کې په سلګونو خزو ته روزګارونه ورکړي دي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211211 او اوس خپل کوربا منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
خوشحالی دا